رضا المهيروي.
د افغانستان د امریکا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروزوی په افغانستان کې په کرونا وایروس د اخته خلکو شمیر په تیرو 48 ساعتونو کې د 940 تازه پیښو په سپیدو سره 214 ته ورسید. تازه پیښې 13 په کابل، 15 په کندهار، 6 په بلخ، 4 په هرات، 4 په غزنی او 2 په ننګرهار کې ثبت شوي. په افغانستان کې د هغو کسانو له ډلې چې په کرونا وایروس اخته دي تر اوسه د 30 تنو مړینه تایید شوې او د هغو چې بیا درملنه شوې شمیر 40 ته رسیږي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د دغه دفتر مشر ملا برادر او د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د امریکا او طالبانو له موافقې د سرغړونې په څیر پر ځینو مسلو خبرې وکړې. د دغه دفتر ویان سویل شاین تېره شپه په ټویټر لیکلي، پرونۍ کتنه د قطر د بهرنیو چارو د وزیر او د صدر اعظم د مرستیال په کوربتوب وشوه. د شاین په خبره په دې کتنه کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر هم حاضر و. د جنوبي کوریا پوځ وایي شمالي کوریا څو لنډ واټن ویشتونکي کروز راکټونه د کوریا او جاپان ټاپو وزمې ترمنځ سمندر په لور توغولي. د جنوبي کوریا د پوځ د لوی درستیزانو ګاډي کمیټې نن په یوه اعلامیه کې ویلي دا راکټونه سه شنبه سهار د شمالي کوریا له شمال ختیځ ولایت کانګوون توغول شوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د کرونا وایروس له کبله ایجاد شوی وضعیت په بدتر کېدو دی. ولادیمیر پوتین وویل روسیه ښایي د دې بحران په وړاندې د مبارزې لپاره د دفاع وزارت له منابعو کار واخلي. ولسمشر پوتین دغه اعلان پرون په داسې حال کې وکړ چې د کرونا وایروس په وړاندې د مبارزې لپاره د روسیې ضربتي ډلې په کرونا وایروس د خلکو د اخته کېدو د 2599 پیښو راپور ورکړ. له دې سره په روسیه کې په کرونا وایروس د اخته خلکو شمیر 13328 ته ورسېد او هلته 143 کسان مړه هم دي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
دلیو مهربانه خدای په نامه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلی و منی هیله د روغ سلامات او خوشاله ووسئ. دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی د خبرونه د اوس تمنا وهیدی به یو سات له تاسو سره وسمه. تاسو کولای شئ زمونږ خبرونه کې تر پایه موږ سره پاتې شئ او کولای شئ اړیکه هم ونیسئ. دوستانو نن مو خبرونه کې موضوع ټاکلی ده د پښتورګو نه فعالیت کول او د پښتورګو هیموډیالیس، چې د خبرونه په لومړی سر کې به ډاکټر هارون هاجر د تلیفون لاره موږ سره ووسیږي او تاسو کوم پښتنې لرئ کولای شئ خپل پښتنې مطرح کړئ. او د خبرونه په دویمه برخه کې به ډاکټر ګلاغا قریشی لزانه سره ولرو. دوستانو نو سم رازو د تلیفون په کیر خموږ سره ډاکټر هارون هاجر ملما دی. ربا شو ډاکټر صاحب ته. ډاکټر صاحب سلام علیکم، زما غا غوري تاسو؟ تاسو نو مخکې
اول تاسو ته او تاسو ټول تخنیکی هم کارونه ته او تاسو د استډیو لرنه ټول قدرمنو او دونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
علیکم سلام، ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. کدی خبرونه په سر کې موږ ته د پښتورګو د فعالیت په اړه معلومات راکړئ، خوشاله بشو.
پښتورګي یا بګودي په انګلیسي کې په کډنی باندې هم یادېږي، دا د انسان د مهمو حیاتي اعضاو له جملې څخه دي. که چیرې د یو چا پښتورګي فعالیت ونه کوي یا فعالیت کم شي، د ویلو لپاره ستونزمن ده چې خپل نژوند چارې مخته یوسي. بناءً پښتورګي دا ته ولې خپل فعالیت له لاسه ورکوي مختلف عوامل لري. په سر کې دا په دوه برخو باندې ویشلی شو چې پښتورګي په څه شکل خپل فعالیت کموي یا فعالیت له لاسه ورکوي. پښتورګي معمولا هغه په دوه شکل باندې خپل فعالیت له لاسه ورکوي، یو په حاد شکل یا په وري شکل باندې. د دغه حالت د رغونې امکانات تر ډېر حده پورې موجود دي، او دوهم په مزمن یا دوامدار شکل باندې فعالیت د لاسه ورکول دي. متاسفانه دا غیر تر ټولو نه پاتې شکل هغه شکل ده چې د انسان د ژوندانه چارې له سخت مشکل سره مخامخ کولی شي او حتی د مرګ سبب ګرځېدلی شي. البته یو تعداد عوامل دي چې هغه دغه دواړو شکلو کې مختلف دي، چې په قوري شکل باندې څنګه پښتورګي خپل فعالیت له لاسه ورکوي او په مزمن شکل باندې. په حاد شکل یا په قوري شکل باندې ګردې یا پښتورګي خپل فعالیت له لاسه ورکوي، هغه عوامل عبارت دي له شدید اسهالات او استفراغات که چیرته کنټرول نه سي، او یا په کتلوي شکل باندې په زیات مقدار باندې یو مریض وینه ضایع کړي یا زخمی سي یا له ولادت نه وروسته یا له عملیات جراحي نه وروسته، او یا په داسې حال کې چې مریض شدید شاک ته لاړ شي، فشار عمیق ټیټ وي او د دوامدار شکل باندې پاتې شي، په دغه حالات کې مریض پښتورګي د فعالیت د کمیدو اسباب زیات وي، او دوهم په مزمن شکل او یا په دوامدار شکل د ګردو فعالیت له لاسه ورکول دي، په هغه کېدلی شي همدغه حاد یا په وري شکل په چیرې تداوی نیسي، دلته مراقبه جدي ونیسي، توجه ونیسي، په مزمن شکل باندې واوړي، او یا هم بعض عوامل نور دي چې هغه په تدریجي شکل باندې د ګردو فعالیت له منځه وړي. دغه عوامل عبارت دي د شکرې ناروغي، د وینې لوړ فشار، په 15% واقعاتو کې دغه دوه لاملونه د پښتورګي د فعالیت د دوامدار شکل یا مزمن شکل د کمیدو سبب ګرځېدلی شي، او غیر له دې دوه عواملونه په 15% واقعاتو کې نور د ګردې انتانات یا میکروبي کېدل د تداوي نه پاتې شي، او یا په مزمن شکل باندې ګردې میکروبي انتانی شي، او د تیبو موجودیت په نارینهو کې، د پروستات موجودیت، بعضې ارثي عوامل، او یا په ارثي شکل باندې چې کوم مریضان د موجود وي د هغوی په ولادي شکل باندې یا ګردې فعالیت په صحیح شکل باندې نه لري، او یا د هغوی ګردې وړې وي یا بعض نوي ماشومان چې تولد کېږي هغه یوه ګرده لري او یا ګردې فعالیت هم په صحیح شکل باندې نه وي، دغه هغه عوامل دي په مجموع کې چې ګردې په حاد یا په وري شکل باندې او یا هم په دوامداره شکل باندې له فعالیت نه غورځي.
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب محترم. دوستانو، د روختیا د ژوند شتمنۍ د خبرونه د موږ سره ډاکټر صاحب هارون حاضر د ټلیفون لاره ملمه ده. که تاسو هم پښتنې لاره نو کولای شي چې اړیکې ونی سي، زموږ د ټلیفون شماره ده 0 40 23 24 204، دغه مو د ټلیفون شماره ده. دوستانو هر چیرې چې سي کولای شي چې اړیکې ونی سي، او که کومه پښتنه لاره د ډاکټر صاحب نه نو کولای شي چې خپل پښتنې مطرح کړي. اړیکو ته د دوستانو به ورسره شو. ډاکټر صاحب، اوس به ما ته دا وایست چې آیا کوم نخې نخانه شته چې خپل شخص پوه شي چې د پښتورګو فعالیت کم شوی دی؟
بله، دغه نخې راز او لایم چې په دې مریضانو کې رامنځته کیږي، البته دا هم په غاسپابو پورې اړه لري چې د ګردې د عدم فعالیت سبب ګرځي. نو په دې حد کې چې یا په فوري شکل باندې د ګردو عدم فعالیت رامنځته کیږي، یا په مزمن شکل باندې مختلف اعراض او لایم لري. که چیرته یو مریض ته په فوري یا حاد شکل باندې دفتا د ګردې عدم فعالیت رامنځته کیږي، زما مخکې یادوري وکړه چې هغه د وینې د جریان په داخل کې کمیدل، یا مثلا هغوی شدید خونریزي پیدا کړي، استعلاط شدید ولري، بېرته یاده نه شي، په دغه مریضانو کې کېدلی شي مهمترین اعراض لایم هغه د سترچرخي پیدا کېدل، د زړه د حرکاتو زیاتوالی، د جلد غشای مخاطی یا د خپلې د ستوني د وچوالی، د تعرق یا د خپلو کموالی، دلبدی و استفراغات هم مستر موجود وي، کسالت وي، خستګي وي، او تر ټولو مهمه د ادرار کمیدل دي. د مریضانو کې ادرار کمیږي، ادرار یا کم وي په کم مقدار باندې راځي، او حتی بعضې وخت ورته انیوریک وایي، اولیګوریک یعنی معنا ادرار کم شي، انیوریک حتی داسې سرحد ته ورسېږي چې د هغوی ادرار نه لري، او بل لاغه چې هغوی په مزمن شکل باندې خپل د ګردو فعالیت له لاسه ورکوي. د هغوی بیا تر ټولو مهم علامه یو خو هغوی کې ادرار نه وي، ادرار کم وي یا حتی بیخي وینه، او بل مهم علامه په دې مریضانو کې چې هغوی کولی شي تشخیص هدف یعنی متوجه دي چې هغوی ډاکټر ته مراجعه وکړي.
ډاکټر صاحب، ډېره زیاته مننه. او بخې یو اوریدونکو په لاین کې لرو، اوریدونکو به وخت لو به بیرته راګرځ تاسو خبرو ته. بله، سلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر سیات بشری.
مننه، خیر سی، تاسو خاصتي؟
لا لا، فضل دي. دا ډاکټر صاحب سم سوال لري، یو تکلیف لرم زه خپل د مسانې. ام تقریبا دا د دواوی مديري کوي چې مسانه مینه خالي کیږي، کله چې وری ادرار کوم دا ادرار په څو واري خالي کیږي.
دا ضرورت کوم چې نو وخت له دا په شکل تا ورته دا چې یو د ګردې د عواملو نه ته د کم کار کې دو یا د غیر فعالیت منځ ته د سبب ګرځي، یا همدغه له بدو نه ته کوم حالب یا غپایونه راغلي چې مسانه سره وصل دي، د لاخنه مسانه له خروجي مجرا سره وصل دي، په دغه مرکز کې بندشته په دغه مرکز کې بندش دوامداره که چېرته رفع نه سي او په دوامدار شکل باندې موجود وي، دا باعث دي کېدلی سي چې په تدریجي شکل باندې یا د وخت په تېرېدو سره بالاخره د هغوی ګردې له کمکارۍ یا د فعالیت له کمیدو سره مخامخ کړي، نو دا وروست کوم خبر وکړل دا هم مشکل سره مواجه ده چې د دې مسانی من د مسانی په تخلیه کې د ادراک وخت مشکل لري او په مجاری د ادراک کې الته یو څه بندش موجود ده نسی کولای سي مسانی هغه مقدار ادراک او وی احساس ادراک کوي په شنا په دې په مکمل شکل باندې تخلیه کوي نو دا غا وایي چې کیږي چې الته څه کې مسانه کې میکروبونه رشد کوي انتانات رشد کوي او خپل دغه انتان بندش د ادراک په دوامدار شکل باندې بل اخر وایي چې دیږي چې ګوردی له فعالیت نو ګوردیږي هم فعالیت او هم انتان وګړي هم انتانات میکروبونه او هم دا بندش نو دا ورور کولای شي دغه دغه ماینات ډاکټر سایبان بلته د دې لپاره ماینات کړي د دې مرز باندې ډېر دقیق اوسي که چېرته دغه مشکل زیاتېږي هغه لپاره باید الټراساوند یا بعضې نور ماینات لکه سیستسکوپي چې هغه داخل د مثانې لیده وکتل شي چې بندش واقعا په کوم ځای کې ده هغه بندش پیدا کړي او هغه بندش رفع کړي تر ټولو مهم د دې لپاره همدغه ده چې هغه بندش په مسیر د ادراک کې ایجاد شوی ده هغه باید رفع شي تر څو پورې دغه تخلیه د ادراک آسانه شي
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو نه تاسو مخکې د دواګانو ډیر خوړلو څخه یادونه وکړله آیا ډیر درمل خوړل هم د پښتورګو د فعالیت مخنیوي کولی شي
بله دا ډیر مهمه خبره ده یو څه دواګانې دي چې هغه د پښتورګو د فعالیت کمیدو او حتی د پښتورګو د فعالیت منځلو سبب ګرځي متاسفانه موږ تاسو په ورته کې اکثره خلک یا خسرانه دواګانو استفاده کوي یا خپل سر باندې خریداري کوي یا د غیر مسلکي کسانو لخوا نه ورته ورکول کیږي یا د دواخانې لخوا نه د ډېر عادي امراضو په مقابل کې یو ګیره دواګان اخلي خصوصا په دې دواګانو کې چې کومې د پښتورګو د عدم فعالیت سبب ګرځېدلای شي هغه یو انالجزیکونه یا ضد درد دواګانې مجموع کې ټول دواګانې چې ضد درد لپاره استعمالېږي هغه د ګردې لپاره یا د پښتورګې لپاره نیفروتوکسیک دي په دې معنی چې د ګردې لپاره زهري دي او بل د واټ د غامینو ګلایکوزاید کورنۍ د واګانې د انټي بیوټیک یا د میکروبي د واګانې دي دا که جنتامایسین کانامایسین او سترپتامایسین ډېر د واګانې شامل دي په دې خاندان د واګانو کې دا هم نیفروتوکسیک دوا ده یعنی هغه د واګانې چې پښتورګو باندې زهري تاثیر لري نو بدون لماینین او فسترانه شکل باندې د دغه دواګانو استفاده کول خصوصا د درد دواګانو استفاده کول او یا د انټي بیوټیک سم ماینو وخت سم ګلایکوزاید یو غټه کورونه ده چې جنتامایسین کانامایسین او سترپتامایسین په زیات مقدار دواګانو شامل دي دا که چې تاسو په دوامدار شکل باندې په زیات مقدار باندې د زیات وخت لپاره واخلئ نو دا کېدلی شي چې ګوتو د ادمې فعالیت سبب وګرځي
بیا هم مننه ډاکټر صاحب را بشو بل اړیکه ته بلې سلام علیکم
سلام علیکم تمونه جان ما غاوري
bale bale مهرباني زستا سو غاوره ما تاسو نوم کوم زنه مړی کني ولې
تمونه جان زه خپل سلامونه تاسو او محترم ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم د ستاره خون زادم د بالا مرغا بش په تماشه
علیکم سلام زمونږ سلامونه هم مننه مهرباني کوم پختنه لری
زما ډاکټر صاحب څخه دا سوال چې دا غد ګوردو معنا باز خلک دي چې وای ګوردو می چرکی ده دا غد ګوردو چرک د څه چې څه په پیدا کی او دا سي ده چې د ګوردو د بشبود د پاس کې معنا په دې مزا د اختر د کنه زادانه څخه کار واکه آیا ول ګوردو د تکفیر د پاس یا د بشبود د پاس کم دا چې لري او په دې دا سوال ته جواب دا کې ډېر به مې ته باندې
ډېر زیاته مننه اتمان ولنه مننه کور آباد خوشاله اوسئ ډاکټر صاحب محترم زما غاوري تاسو
بله بیا په تر خو زه دا حاضر ما وره د فکر کوم دا د ګردو د افنات یا د چټک کېدو په سبب دا دغه ته دی په سبب
bale 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 مهرباني
لکه څنګه چې ما مخکې په اسباب یا هغه مریضان ته وی ګردې په عدم فعالیت سبب ګرځي مخکې ما ویل چې یو له هغه د ګردو مزمن میکروبي کېدل یا افنات ته دې ته باید خاص توجه وشي نو دا عبدالفتر اخندزاده ته کومه پوښتنه کړې وه دا کېدلی شي په هم تداوي کړي په مقرر شکل باندې خو ولې دا باید دې ته متوجه اوسي چې بعضې مواقعو کې هغه تداوي په دې شکل باندې وي چې دوی له محلي دواخانو نه یا خودسرانه شکل باندې تداوي استفاده کوي متخصص ډاکټر نه وي تللي او حتی بعضې وخت کې چې ته متخصص ډاکټر ته ولاړ شي دا په دې معنا باندې نه وي چې یو نقطې سره وي دوا واخلي او هغوی مشکل به حل شي کېدلی شي هغه
میکروبونه په مستانه کې غورځه کې موجوده په مقابل د دوا کې مقاومت ولري. نو که چیرې د تداوی کړي مخکې نوښتیا خسته لږ سره نه یې سره یا ریسپانسیبلټي یا جواب په مقابل د دوا کې موجود نه وي، دای کولای شي چې بیا دوباره مراجعه وکړي. بعضې وخت دغه معاینات د مریضانو لپاره نیافتېږي، هغوی ته ساده یا روتین د ادرار معاینات کېږي چې میکروبي حالت معلومېږي، هغوی لپاره دوا ورکول کېږي. خو که چېرته هلته د دوا په مقابل کې مقاومت موجود وي او له هغه دوا سره د ده مشکل حل نه شي، بیا د دوی لپاره یو بله معاینه انجام کېږي چې هغه ته د ادرار کلچر وایي. کلچر د هغوی نه سمپل د ادرار اخیستل کېږي په لابراتوار کې په ماشین کې ساده اصطلاح باندې کرل کېږي، هغې کې میکروبونه رشد کوي او بیا هغه لپاره یو انټي بیوګرام ټیسټ کېږي. که چېرته په هغې کې میکروبونه موجود وي، انټي بیوګرام ټیسټ کې د هغو لپاره انټي بیوتیک مشخصېږي. بعضې هغه هغوی ته به معلومېږي چې کوم دوا په مقابل کې د میکروبونه مقاومت لري، په کوم مقابل کې حساس دي.
بلې سمنه وریدي خورې، سلامونه تاسو ته وړاندې کوم، تاسو راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته تاسو درنه مېلمه ډاکټر صاحب.
علیکم سلام، زمونږ سلامونه هم منه مهرباني.
تشکر ماستر ته مېلمه ستې پوښتنه دی. اوله پوښتنه خو مې دا ده، د انسان ګروپ کې چې د فعالیت تلویزي یعنې ډېر په کم سیم کې د فعالیت تلویزي او بل دغه د ګروپ کې غیر فعالیت تل دا د پښتورګو مرض په نورو کې ډېر پیدا کېږي که پښتورګو کې، او بله پوښتنه مې دا ده چې ډېر یو سړی په دغه د پښتورګو په مرض باندې اخته وي او پام ورته ونه کړي، اخر یې څونه خطرناکه واقع کېږي، او که یو مور که یو ماشوم د مور په خېټه کې او مور په دغه مرض اخته وي، د ماشوم پر ولادت باندې یعنې د ماشوم په راوړلو کې څومره تاثیرات اچي، یعنې ماشوم یې ضعیف دنیا ته راځي که قوي دنیا ته راځي.
سمده سمده، اطمان ستاسو پختنی به زواب شی، تاسو نری رضیت هم من نکور آباد، خوشحال و سی میربانی دکتر سیب، تاسو خوب پختنی وخستی
او بسی دایت لاین بسی خراب و مای خبر سریوان او ردی.
زمونږ اورور اړیکه نیولې وه، سو پښتنې درلودل. لومړی پښتنې دا وه چې د انسان پښتورګي په کوم سنه سال کې د فعالیت څخه ولېږي، یعنی کار نه کوي نور؟
بله، سنه سال کېدلی شي دا په هر سن کې وي، خصوصا په کسانو کې چې هغوی عمر یې زیات وي، په کسانو کې زیات وي، ځکه د شکرې ناروغي په ماشومانو کې هم حتی موجود وي، هغه کېدلی شي د کوټې د ادم فعالیت سبب وګرځي، یعنی سن له ځنه مسلوم نه ده. او خصوصا هغه کسان چې سن زیات وي، چې هغوی کې د شکر احتمال زیات وي او د وینې د لوړ فشار د سن په زیاتېدو سره زیات وي، په هغو کسانو کې دې احتمال زیات وي چې د هغوی ګوتې له فعالیت نه ولوي.
اها بله، دویمه پښتنه دا وه چې وایي دغه د پښتورګو ناروغۍ په کوم جنس کې ډېر لیدل کېږي؟
دواړه جنس کې لیدل کېږي، یعنی هغه مریضي چې د وینې لوړ فشار ده او شکر ده، هغه په دواړو جنسو کې رامنځته کېږي، او همدغه عوامل دي کېدلی شي دغه د ګردو ادم د فعالیت هم په نرو هم په ښځو کې په دواړو کې ولیدل شي.
دریمه پښتنه دا وه وایي که چېرته د ګردو فعالیت کم شي او نه شخص یا نفر ورته پام ونه کړي، نو کوم زیانونه به مخته راوړي؟
بله، که چېرته د ګردو فعالیت کم شي، که چېرته حاد یا باوري شکل باندې وي، او د هغه لپاره دا د مریضانو لپاره ډېره حیاتي خطره ده، د هغوی جدي مراقبت لاندې ونیول شي، او د ګردې دغه فعالیت بېرته یعنې اعاده کېدلی شي، چېرته هغوی په صحیح شکل باندې مراقبت وشي، ځکه کله چې یو ګرده په مزمن شکل باندې واوړي ادم فعالیت، بیا هغوی بېرته رغېدنه ډېر مشکله ده، حتی هغه به وروسته هیمودیالیز او ترانسپلانت یا د ګردې تبدیلېدلو ته ضرورت پیدا کوي. نو که چېرته هغوی په مراقبت ونه کوي، اول خو هغه شکل چې په فوري یا حاد شکل باندې ګردې ادم فعالیت رامنځته شوی ده، دا تبدیلېږي په مزمن شکل باندې. په مزمن شکل باندې چې کله واوړي، هغه بیا بېرته رجعي حالت نه لري، یعنې بېرته هغه اولي حالت په دغې اعاده کېدل ناممکنه دي. نو هغه داسې بیا وروسته په مزمن شکل باندې چې واوړي، دا د مریض لپاره ډېر زجرتاوره ده، ډېره مشکله ده، او په تداوي هم ډېره قیمتي ده. هغوی د ژوند تر نهایي کېدو پورې هیمودیالیز پروسې ته ضرورت پیدا کړي، یعنې هغه د وینې تصفیه کېدل دي چې د مصنوعي تلتار په واسطه باندې صورت نیسي، او یا هغوی کېدلی شي خپله ګرده ترانسپلانټ کوي، او یا خپل پښتورګی تبدیل کړي. ولې د پښتورګي تبدیل کېدل هم په دې معنا باندې نه دي چې هغوی به د دایم لپاره د یو جوړې ګردې نه برخمن کېږي. پښتورګی چې تبدیل هم شي، بیا هغوی خاص رژیم غذایي
پرهیز غذایی او یو څه دواګانو ته د عمر تر اخره پورې ادامه ورکوي او هغه د ګردې تبدیل نه اکثرا تر 15 کلو او د هغې تر 10 کلو نهستدي ډېره کمه ده څوک لږ نه ژوندی پاتې
ډیر زیاته مننه کوو. بیا هم ډاکټر صاحب له تاسو نه زمونږ دغه ورور څلورمه پوښتنه هم درلودله، وایي که چېرته یو میرمن امیدواره وي هغه او د ګردو یا پښتورګو فعالیت یې کم وي، هغه کولی شي سالم ماشوم نړۍ ته راوړي، یعنی ماشوم ته به کوم زیان ونه رسوي د حمل په دوران کې؟
بله، اول خو هغه میرمنې چې هغوی د پښتورګو په تنکاري باندې یا د پښتورګو وظیفه صحیح شکل نه وي، فعالیت یې کم شوی وي، هغوی باید کوشش وشي چې هغوی امیدواره نه شي، ځکه چې هغوی لپاره هم د خپله د مور لپاره ډېر زیان ده، د حملګي او امیدواري پروسه مخته نه شي وړلی، یو هم ماشوم هم له خطر سره مخامخ کولی شي. متاسفانه دغه کسان چې هغوی د ګردې په عدم فعالیت باندې مبتلا وي، هغوی په دوامداره شکل باندې کمخونه کېږي، هغوی ترانسفیژن یا د وینې تېرېدلو ته یا بیتی ته ضرورت پیدا کوي، هغوی اخلي. نو که چېرته دغه سې میندې امیدواره کېږي، هغوی خپله هم له ستونزو سره مخامخ کېږي او ماشومه هم له ستونزو سره مخامخ کېدلی شي، خطر کېدلی شي. نقایص ولادي چې په ماشومانو کې پیدا کېږي دې سبب هم وګرځي. نو د امیدواري مخته وړل د پښتورګو له کمکارۍ سره یو ځای دا د ماشوم
په ځان هم دا او د مور په ځان هم. ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب محترم له تاسو څخه. اوس به هم راشو یو اړیکه به واخلو. بلی، فکر کوم چې اړیکه کې کوم ستونزه ده. ډاکټر صاحب تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم چې تاسو موږ ته وخت راکو. کور آباد، خوشاله اوسئ.
مننه،
ژوندای اوسئ. ډیره زیاته مننه کوم، مننه، خدای پامان. دوستانو، د خبرونه لومړی برخه همدلته پای ته رسیدي. یو لنډه د ماخلو او وروسته د دمه خبر راشو د پښتورګو د هیموډیالیس پاک لبا ډاکټر سره یو لنډه مرکه ولرو.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي کورونا وایروس هغه محل سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
ګرانو دوستانو، وسم په لاین کې ډاکټر صاحب ګلاغا قریشی، د هیموډیالیز ټیکنیشنانو مسول په لاین کې. د هغه څخه بعد د هیموډیالیز پاکله ځینې پښتنې لرو چې په عمومي توګه به موږ ته معلومات راکړي. ډاکټر صاحب سلام علیکم، زما غاوري تاسو؟
سلام علیکم، خیاستی
په خیر؟ مننه کور آباد. تاسو خیاستی ډاکټر صاحب؟
سلامات اوسئ.
مننه ډاکټر صاحب، په مجموع کې د هیموډیالیز پاکله معلومات کیږي موږ ته راکړي، د اوریدونکو سره شریک کو چې هیموډیالیز یعنی څه شی؟
بله صاحب، هیموډیالیز د وینې صفایي او کولو ته وایي چې د مریض لپاره پکاريږي. هغه پروسیجر ده چې د وینې نه یوریا، کریتینین، اضافي مواد او اضافي اوبه د مریض د مریضانو د وجود نه د ماشین په ذریعه وستل کیږي. هغه مریضان چې د دوی پښتورګي یا بډوډي کار نه کوي، هغه د پاره په کار کوي، چې دا بیا کیدای شي په دوه شکل باندې ده، یو هیموډیالیز ده، یو پریتینل دیالیز ده. چې هیموډیالیز د ماشین په ذریعه اجرا کیږي او پریتینل دیالیز هغه د ماشین په ذریعه نه ده، د جوف او پریتوال کې یو کتیتر اچول کیږي، مخصوص مواد لري د څلور ساعتو لپاره د مریض په بدن کې یا په پریتوان جوف موږ ورته وایو، دلته تطبیقیږي، مخصوص کتیتر لري. نو څلور ساعته وروسته دا تطبیقیږي، چې په دغه تبدیلو کې د وجود نه اضافهګي زهریات یا اضافهګي مواد چې هغه ګرده چې وباسي عین شکل، تقریبا عین شکل دای په کاریږي. چې هیموډیالیز په 2010 کال کې په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د جمهوریت روغتون په چوکات کې د څلور د 15 ماشينونو چې په ذریعہ هغه شو فعال شو، بیا پاستا ورو ورو اضافه شو. هدا کلیا هغه کسان دي چې مثلا یو مریض نه پاست یو پوسټ ډیلیوري نه یا د ولادت نه وروسته چې چک فشار ولري، په دغه زمان کې خوندزي اضافه شوی، په دغه د مریضان پښتورګي یو غیر فعالیږي چې دا موقتی غیر فعال ده، چې دته د عبارت د تداوی د ډاکټر متخصص تداوی لاندې او د ډیالیز لاندې دوباره دا فعالی که دا تا شکل حاد وی او یا کسان چه بعض دواگان خود سر خوری یا قصدی یا کسان بعض کسان چه مریضان لیلک اپلیپسی یا مریضان یا سر یا میرگی مریض چورده وی بعض اوقات خپل زیاد دواگانی نخو استفاده که یا بعض مریضان قصدن ده خودکشی ده پاره زیاد دواگانی خوری البته پول دواگان نه البته سو کتگوری دواگانی لکه فینی باربیتال فینی توین ده خاندانو نه چه دوی استفاده کری یا الکول استفاده کری دا ماشین به ذریعه دوباره دا ریپلیسمنت کیگی دوباره ویستل کیگی دا مریضان دو دوی گرده بیرت احیا کیگی یا او دول به شکل دهات دول و یا حاقه کسان چه دیر استفراغات ولری یا اصالات ولری دوی دو وجود او بکمیشی گرده موف کیگی دا هم حق اکیوت رینال فیلر دا چه دا مریضان تم هیمودیالیس بکر کیگی یا ها کسان چه مرمی و خوری زخمیشی وینه دیر زایی کردهی دو دوی گرده انجورو کیگی یا زخمی کیگی ده وینه لکابالا دو وجود نداده چه زایی کیگی دلتا تیبولر نکروز ورکی چه داغا هم اکیوت رینال فیلر دا داغا کسان تم بکر کیگی یعنی پا مرمو باجمو شکل که پا دو شکل بانده دا مریضان تم بکاری که چیاو عدم کفای حاد کلیه یا اکیوت رینال فیلر مرتوی دویم عدم کفای مزمن کلیا چی کرونیک رینال فیلر ده چه در حاد کلیا یا مدت دوباره اخری چه دوباره دو دوی گرده اعاده کیگی جوریگی پس لطادویگار یا مخصوص تادویگار چلی ری او هیمودیالیز کیگی برسره دویم آغا مزمن شکل چی دی آغا شکل دایم عمر ده پاره دیالیز اخری پا افته که نه تر دوله ساته پوری دیالیز اخری چه دو دوی شون ده هیمودیالیز ده ارتباط لری
ډاکټر صاحب محترم کدام ماته وای از چې د دیالیز زیانونه بیا سدي آیا دا کوم زیانونه هم لري مریض ته کنه
بل صد دا خو داسې ده چې هر دوا هر پروسیجر زم ده چې یعنی د نفع کار کوي لکه څه توانونه په سن کې لري هر کار چی که دوا خوړل دي هر دوا ځانته یو ساید افیکټ لري په دې طریقه غونډه د هیمودیالیز پروسیجر هم ځانته یو ساید افیکټ یا عوارض جانبي هم لري دا ورز جانبی کتیتر در تردی قولو ننیوله در مرحله در اجرا قولو دیالیز دو پاره هم بعضی زیانونه لری لکه سیستم پوستی که بعضی مشکلات جدهی به سیستم عظمی که داشی یا مریض تا یا خوندیزی یا جای بلدنگ ورکی به سیستم در قدوات اوکراین که آیپرتریزیزم ورکی سیستم در قلبی وایی که عدم کفایت سیستم یعنی در زر لویواله سیستم تا غکیگی یعنی دا تماما پروسیجر ده هیمودیالیز زم داده چه پا گت کار لری باز ساید افکتونه لری اما هر مریض که بیا دا فرق کهی دست نده چه طول مریضانه ده پاره کلا کلا دیویتی منگورتاوی ده کتیتر پا دوران که مریضانه تا چه فیمورال وین که تبدیقهو زیادتر منسترازی نو داغ باز اختلاطونه هر پروسیجری لری لکه نور عملیاتونه داغ پروسیجر ده هیمودیالیزم کله نا کله دا مشکلات لري
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب که په اخر کې د سلن شکل باندې ماته وای چې دغه مریضانو به تلفات هم شته کنه
اوس تلفات بل ځکه چې دا مریضان اصلا د قانوني توګه د تبابت لنګانه دا مریضان اصلا باید توش شای په نظر کې ونیسي چې خوشبختانه یو خدای د مون مرکز مفته چې په بازار کې یعنی په پرایوت شفاخانو کې تقریبا د دوی چغه معاینات ورسره کوي د 3000 در نیم زره تر 3000 روپوري د دوی مصرف راځي دا موږ خوشبختانه رایګان ده چې د دوی نفیس نه اخیستل کیږي او دوه اند په هفته کې بعد دوه تر درې ځلې پورې یعنی درې ساعته ونیسي 3000 ځلې بعد دیالیز واخلي چې نه تر 2 ساعته دوی بعد دیالیز واخلي چې دا کار دا به چرغان نشي کولای په دلیل نشي کولای کله چې دوی امکانات به تګ راتک د کرایې نه لري دا به چرغان ډیر بیچاره خلک دي او دا غذای چې هغه شای چې مونږ ورته وایي دوی مهیا نشي کولای ورته نو طبعا مریضان چې دوی شوڅوې تغذی ته برابر شي مرګ میر لري او دا که اکثرا د ولایتو کې چې راځي هلته مونډیالیز مراکز نه وي مثلا د غزنی ښار نه راځي تر کابله پورې دا ډېر چې د خپل مریض سره زیار وباسي په هفته کې یو ځلې دی راولي نو په ګرده خو 24 ساعت فعالیت کوي نو دلته مونږ 4 ساعته ماشین لګوو نو په 4 ساعته کې مونږ دومره ظاهریه د وجود دومره ویستل کېږي چې دته درې ورځې کار ورکوي بیا دا اوه ورځې بعد راځي دغه د وجود ارګانونه دلکه دماغ لکه د زړه د نور ارګانونه دا چې یو قسمت خصوصا ګرده هغه اوس مهم عضو ده چې کله دا فیلر شي 4-5 عضو نور فیلر کوي
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب
مننه زو تاسو نن تشکر
کور او ژوندۍ اوسې مونږ ته مو وخره کړی رضایت مننه مننه
بشکل سلامات
ګران اوریدونکو له تاسو څخه هم مننه کوم چې خبرونه تر دې مهاله مو زمونږه ملتیا وکړه دا و د روغتیا شتمنی خبرونه چې تاسو ته وړاندې شو تر بل خبرونه خوشاله او خوشاله ژوند ولرئ.